رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم در نوریدونکو ستړی مشی زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د دې ساعت د خبرونو غټه کې ووري
حکومت طالبان سره د مذاکرې لپاره 15 کسیزه پلاوی وټاکه د هرات کندهار په لوی لار ماین چاودنې 40 مسافر وژلي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو جنوب ختیځو آسیایي هیوادونو او استرالیا ته په سفر تللی
د خبرونو نو وروسته رپورټونه لرو اوله مسله دا ده چې د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو کمپاین د هیواد په مختلفو برخو کې ادامه لري
مون کمپاین روان دی په ټولو ولایتونو کې روان دی ډیر ضربه تاسو د یو لوی غونډه شاهدان اوسېږئ
د خوست جنگ ځپلې کورنۍ د حکومت نه مرستې غواړي
ولانه ته به حکومت نه وغوړو چې اوس حکومت مونږ څه وایو چې سره کانسر ته کومک ته مونږ سره وکړي نو حکومت خپل خپيږي
ایران ادعا کړی ده چې د امریکا د بندیزونو له امله د ایران عام ولس ته زیان رسیدلی دی د دې او نورو مطالبو نه مخکې د نړۍ خبرونه لرو چې نوشابه آشنا او شکیب دوست وایي
السلام علیکم د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي دي که طالبان د سولې په اړه خپله ذمهواري پوره کړي امریکا به همدا کار وکړي او هغه موافقه به نهایي شي چې دواړو خواوو پرې له مودو راهیسې کار کړی دی همدارنګه د افغانستان حکومت د سولې د خبرو دپاره یو 15 کسیز هیئت جوړ کړی دی خو نمونه یې اعلان کړي نه دي تفصیل یې زموږ د همکار سید سلیمان شاه واورئ
خلیلزاد نن د چهارشنبې په ورځ قطر ته له روانېدو مخکې په ټویټر کې لیکلی دي زه د دوحې په لورې روان شویم او په اسلام آباد کې تم کیږم که طالبان خپله ذمهواري پوره کړي موږ به هم خپله ذمهواري پوره کوو او موافقه به لاسلیک شي د ښاغلي خلیلزاد په وینا افغانستان او د امریکا متحده ایالاتو د بل ګام د پورته کولو په اړه موافقه کړې ده د بل خوا د افغانستان حکومت نن د چهارشنبې په ورځ په وی مطبوعاتي اعلامیه کې د سولې د مذاکراتو د یو 15 کسیز هیئت د جوړولو اعلان کړی دی په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي سهیل شاهین هم له امریکا غږ سره په مرکه کې ویلي دي طالبان هیله لري چې متحده ایالاتو سره به په راتلونکو څو ورځو کې د خبرو اترو په نتیجه کې د افغانستان د 30 جنگ د پای ته رسولو په منظور موافقه وشي د موافقې د مسودې متن تقریبا تیار دی ویل کېږي طالبانو منلې ده چې له متحده ایالاتو سره د سولې د موافقې له لاسلیک کولو وروسته په جنگ کې شاملو نور اړخونو سره هم مخامخ مذاکرات پیل کړي سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن
خبرونه ته ادامه ورکوو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې داعش ډله په افغانستان کې په پرله پسې ډول ځپل شوې او رهبري څو ځله له منځه وړل شوې ده افغان چارواکي په داسې مهال دا څرګندونې کوي چې د ملګرو ملتونو د نظارت کمیټې په خپل راپور کې ویلي د خراسان په نوم سیمه کې چې افغانستان هم پکې شامل دی 4000 داعشیان حضور لري ملګرو ملتونو د داعش وسلوالو د حضور په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې دغې ډلې د افغانستان لپاره خپل نوی مشر هم معرفي کړی دی خو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایند کبیر حقمل نن رسنیو ته ویلي چې د داعش رهبري څو ځله له منځه وړل شوې ده
ګروه داعش په شکل متواتر در افغانستان کوبیده شده و رهبریشان بارها از بین رفته نیروهای مسلح ما آماده هستند که در برابر هر تحرکشان اقدام بکنن و آنها را سرکوب نمایند. ما مکلفیت داریم در برابر هر گروهی که نظم، ثبات و امنیت مردم ما را در خطر می اندازند بیستیم و آنها را سرکوب کنیم.
تر دا محله د افغانستان لپاره د داعش ډلې شپږ مهم مشران او قماندانان په هوایي حملو کې وژل شوي دي داعش وسلوال تر ډیره په ننګرهار، کونړ، جوزجان او بغلان ولایتونو کې حضور لري
د هرات کندهار د لوی لارې په اوږدو کې پر یو مسافر وړونکي بس موټر د سړک غاړې د ماین د چاودنې له امله 40 تنه مسافرین وژل شوي او 18 نور ټپیان شوي دي د هرات د والي مرستیال مجیب فیضی نن امریکا غږ ته وویل چې د ماین د وسلوالو مخالفینو لخوا ځای په ځای شوی او چې نن سهار د فراه ولایت په پل آب خورما سیمه کې د مسافرو پر بس موټر وچاودید چارواکي وایي چې دغه مسافر وړونکی بس له نیمروز ولایت څخه هرات ولایت ته پر لاره و د افغانستان د ولسمشر وایان صدیق صدیقی طالبان د ماین پر خخولو تورن کړی دي او ویلي دي چې د پیښې ټول قربانیان ملکیان دي. وسلوالو طالبانو تر دا مهاله دغه ماین د چاودنې په اړه څه تبصره نه ده کړې.
نن د ولسمشرۍ د ټاکنو لپاره د ټاکنیزو کمپاینونو څلورمه ورځ ده. ویل کېږي چې د حنیف اتمر په مشرۍ د سولې او اعتدال ټاکنیز ټیم د داخلي اختلافاتو له کبله رسمن ټاکنیز کمپاین پیل کړی نه دی. ځینې راپورونه وایي چې د صدارت پر څوکۍ د عطا محمد نور او یونس قانوني جنجال د دې لامل شوی چې د اتمر ټاکنیز ټکټ خپله لومړنۍ کمپاینی غونډه پیل کړي. داسې راپورونه هم شته چې عطا محمد نور او یونس قانوني د سولې او اعتدال له ټکټ نه جلا شوي دي. د حنیف اتمر وایان قادر شاه امریکا غږ ته وویل
موضوعات ټول ملی موضوعات زمون په دې بحثونو کې شامل دي، یوازې د صدر اعظم بحث نه. نو دا بحثونه جریان لري او کله چې زمونږ منشور اعلان شي د هغې د منشور مطابق به دا ټول موضوعات تاسو ته روښانه شي. ټول ملی بحثونه شامل دي.
د ولسمشرۍ د ټاکنو لپاره ټاکنیزې مبارزې د همدې اونۍ د یکشنبې په ورځ پیل شوې او تر دوو میاشتو به دوام وکړي.
په نړیوالو خبرونو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو جنوب ختیځو آسیا هیوادونو او آسترالیا ته په سفر تلل ده. پامپیو به لومړی تایلند ته ځي او هلته به د جنوب ختیځو آسیا هیوادونو د ټولنې په مجلس کې برخه اخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په تایلند کې د شمالي کوریا له چارواکو سره د مذاکرو خبر رد کړی نه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایاندي مورګان اورتاګوس ویلي چې له شمالي کوریا سره د امریکا مذاکرات حساس دي او واشنگتن د نړۍ په هر برخه کې دغه کار ته دوام ورکوي.
د جنوبی کوریا په اوځوي چې شمالي کوریا د چهارشنبه په ورځ لاند واټن وشتون کې بالستیک میزایلونه آزمویلي دي. دا په څه کم یوه اونۍ کې دوم ځل دی چې پیونګ یانګ راکټونه آزمایي. د جنوبی کوریا د پاوز عمومي لوی درسیز ویلي چې نوي راکټونه د 10 کیلومتر په ارتفاع 250 کیلومتر مزل کولی شي. د جنوبی کوریا د ملي امنیت شورا نن یوه بیړنۍ غونډه جوړه کړې وه او د شمالي کوریا د نوو تحرکاتو په اړه سخته اندېښنه وښوده. دغه شورا ویلي چې ازمایښتونه د کوریا په ټاپو وزمه کې د سولې بهیر اغیزمنولی شي.
د امریکا د جمهور رئیس د ټاکنو دیموکرات لسو تنو نوماندانو پرون په مشیګن ایالت کې په یو ټلویزیونی مناظره کې برخه واخیسته. دا دویمه مناظره ده او په پام کې ده چې لس نور نوماندان د خپلو برنامو په اړه د امریکا ولس ته نن ماښام معلومات ورکړي. تفصیل د مینا سادات په ریپورت کې.
د مناظرې مهم بحثونه ټولو ته صحي بیمه، امریکا ته د مهاجرت ستونزه او د اقلیم بدلون وو. پرون شپه د دیموکراتو کاندیدانو ډېری نیوکې د امریکا په جمهور رئیس ډونالد ترامپ باندې متمرکز وې. خلاصو دیموکراتو کاندیدانو کې متوسط او مخکخ کاندیدانو هم یو پر بل نیوکې وکړې او داسې ښکارېدل چې په دیموکراتو کاندیدانو کې هم د متوسط او مخکخ کاندیدانو ترمنځ اختلافات مخ په ډېرېدو دي. سناتور برنی سانډرایز د ټولو لپاره د دولتي صحي بیمې د نظریې دفاع وکړه او هغه نظر پوښتنې یادې کړلې چې هغه ترامپ ته ماته ورکولی شي. دیموکراتانو په خپل منځ کې په ډیرو مسلو د نظر اختلاف درلود، خو په مناظرې کې پر جمهور رئیس ترامپ باندې انتقادونه هیر نه ول. د جمهور رئیس د پخوانی مرستیال جو بایدن په ګډون لس نور دیموکراتا کاندیدان به نن ماښام مناظره وکړي. جو بایدن اوس مهال په شلو کاندیدانو کې مخکښ کاندید بلل کیږي.
د میانمار حکومت د نړیوال ټولنې د فشارونو له امله له بنګلادیش نه د 200,000 روهینګیایي مهاجرو د بیرته ستنېدو ته زمینه برابروي، خو د بشري حقوقو مدافعان دا اقدام واقعي نه بولي. د میانمار د بهرنیو چارو وزیر تېره اونۍ په بنګلادیش کې د کډوالو له استازو سره لیدلی دي. د روهینګیا مسلمانانو استازو د میانمار له حکومت نه د تابعیت د ورکولو او د امنیت د تامینولو غوښتنه کړې ده، خو حکومتي پلاوی ویلي چې له تابعیت مخکې د روهینګیان پیژند پاڼه واخلي. ځینې روهینګیا مسلمانان اندېښنه لري چې د پیژند پاڼو په اخیستلو سره به زیات له زور زیاتیو سره مخ شي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واورېدل.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د افغانستان حکومت نن د قطر پایتخت دوحا ته د زلمی خلیزاد د سفر نه مخکې اعلان کړی دی چې د وسلوالو طالبانو سره د مخامخ خبرو لپاره 15 کسیز مرکچی هیئت جوړ کړی دی. اکرام شینواری راپور را لېږلی دی.
د سولې په چارو کې دولت وزارت په یو اعلامیه کې چې چهارشنبه په ورځ خبره کړې، پرته له دې چې د سولې د مرکچي پلاوي د غړو نومونه اعلان کړي، ویلي چې مرکچي پلاوی جوړ شوی او د پلاوي په ترکیب کې سیاسي، قومي او ټولنیز تنوع په پام کې نیول شوی ده. د سولې په چارو کې دولت وزارت اعلامیه وی چې د افغانستان اسلامي دولت د سولې بهیر په نورو پړاوونو کې امریکا متحده ایالات سره توافق لري. د افغانستان د سولې لپاره دولت وزارت دا اعلامیه څو شېبې وروسته لاغې خپره شوه چې افغانستان د پخلاین لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیزاد د خپل ټویټر په پاڼه ولیکل چې افغانستان کې خپل پایتخت راسولې او د قطر پایتخت دوحه ته په لاره به د پاکستان پایتخت اسلام آباد کې هم یو لنډ توقف ولري. ښاغلي خلیزاد لیکلي چې لاغې رئیس چې د افغانستان سولې لپاره د امریکا د بهرنی چارو وزارت د ځانګړي استازي په توګه کار پیل کړی، افغانستان ته خپل ډیر ګټور سفر پای ته رسي. امریکا او افغانستان په راتلونکو ګامونو هوکړه کړې، مذاکراتي پلاوی او تخنیکي ملاتړي ډله د روسیې کېدو په حال کې ده. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشي اسلام آباد ته د زلمي خلیزاد سفر په اړه خبریالانو ته ویلي چې اسلام آباد ته په رسېدلو به له ښاغلي خلیزاد سره وګوري.
امباسډر زلمي خلیزاد از ویلکم.
سفیر زلمی خلیلزاد ته شراغ لاس وایم، هغه به ژر د بهرنیو چارو وزارت کې میلموي. زه هغه سره ملاقات سترګې په لار یم او انشاءالله زه به هغه سره وګورم. هغه غوښتل چې له ما سره وګوري، کله چې راسي په دې اړه به سره وغږیږو او زه به له هغه د سوو پرمختګونو په اړه واورم او زه به واشنګټن ته د کتنې په هکله هغه سره خبرې وکړم.
Washington visit.
د طالبانو یو پخوانی چارواکی سید اکبر غوی چې طالبانو او امریکایانو ترمنځ د خبرو اترو پړاو خورا مهم پړاو دی، که چیرې نوې مسلې پیدا نشي نو کېدای شي د خبرو اترو پړاو کې به دواړه خواوې موافقې ته ورسیږي.
البته بعضې شیان چې هغه د امریکایانو د طرفه پاته و چې هغه خلیزاد ویلي چې موږ د خپلو چارواکو سره یا د خپلو مشرانو مشوره کوو او توافق په هغه لکه اوس چې د توافق اخیستي اوس د اتم دور هغه کې به زه فکر کوم چې معلوم شي چې توافق یې تر کومه اندازې پورې سوی دي. کېدای شي چې د دوی ترمنځ توافق نامه امضا شي یا وخت ته شي د توافق نامې لپاره تجبیرونه منځته راشي، د خارجانو د وتلو وخت دوی سره تعین کړي دي خپل په منځ کې، نو زه مطمئن یم تر یو حده پورې چې دا کار به وشي.
د سولې لپاره دولت د وزارت د دې اعلامیې د مخه د افغانستان د جمهور ریاست ویان صدیق صدیقي خبریالانو ته وویل چې ښاغلی خلیزاد د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره د سولې د نورو پړاوونو په جزئیاتو کار کوي.
دیدارهای با رئیس جمهور داشت.
د جمهور رئیس صاحب سره کتنی درلودې؟ د سولې د بیلابیلو پړاوونو د جزئیاتو په اړه د افغانستان د جمهور رئیس سره یو ځای کار کوي. موږ هڅه کوو چې که نوي جزئیات ولرو نو خامخا به له تاسو سره شریک کړو.
نو د بشمو شریک بسازم.
ټاکل شوی د وسلوال طالبان او امریکای چارواکو ترمنځ د سولې د ممکنه موافقې وروسته به د سولې 15 کسیز مرکچی پلاوی د وسلوال طالبانو د اساسو سره په کوم بهرني اروپي هیواد کې خبرو ته کینی. په رسنیو کې تر ډیره د ناروی په مرکز وسلو کې دغه ممکنه ناسي خبرو نوول کړی شوې دي. د بلخ د افغانستان اجرایي ریاست مرسیال وین امید میسم وی چې په کابل کې د ناروی سفیر د چهارشنبه په ورځ د اجرایي عبدالله عبدالله سره کتلی او په وسلو کې د بین الافغاني ناسي د قربتوب د پاره د خپل هیواد چمتواله سرګن کړی.
د ناروی سفیر د بین الافغاني ناسي لپاره یو ځل بیا د خپل هیواد قربتوب چمتواله اعلان کړی او ټینګار یې کړی چې ناروی د افغانستان د سولې له بهیر څخه ملاتړ کوي او په خپل هیواد کې د بین الافغاني خبرو د پیل قربتوب وکړي.
طالبانو هم ویلي چې امریکایانو سره د سولې د موافقې ته رسېدو وروسته به د ښکېلو افغان اړخونو سره د افغانستان د راتلونکي په اړه په بین الافغاني خبرو کې برخه واخلي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 FM 3.15.
په افغانستان کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو د کمپینونو څلورمه ورځ وه، مګر په تیرو درې ورځو کې هیڅ کوم کاندید لویه غونډه نه ده کړې. ځینې کاندیدان او د انتخاباتو د سار بنسټونه د سولې خبرې، نامنی او د منابعو نشتوالی د کمپینونو د سوړوالي عوامل بولي. بل پلو د سولې او عدالت ټیم مني چې په ملي مسایلو کې یو لړ اختلافات پیدا شوي دي. رحیم ګل ساروان د دې مسایلو رپورټ را لېږلی دی.
د ولسمشرۍ د ټاکنو ټاکنیز کمپاینونه خو ساړه یا هیڅ هم نه، یوازې په ښار کې د کاندیدانو پوسټرې تر سترګو کیږي. که څه هم نن د ټاکنیزو کمپاینونو څلورمه ورځ ده، خو په تیرو درې ورځو کې یوه کاندید هم لویه غونډه نه ده کړې. ټاکنیز سار بنسټونه وایي چې د دا ځل ټاکنو ټاکنیزې مبارزې د نورو ټولو تیرو ټاکنیزو مبارزو په پرتله سړې دي.
امریکې د متحده ایالاتو خبرې اترې د طالبانو سره دي چې داسې څرګندونې کېږي چې کېدای شي هغه تر زر سره توافق ته ورسېږي. نو ډېری کاندیدان په دې باندې باور لري چې خامخا دغه خبرې اترې به د ټاکنو په بهیر باندې خپل تاثیرات ولري. نو هغوی ډېر متمایل نه دي په داسې حالت کې پیسې مصرف کړي او میدان ته ودرمي. یو برخه دغه تحریم موضوع مطرح کړ د غوی خپل خواهشات او توقعات لري چې دغه لپاره باید کار وسی. یو ډله ده چې مالی امکانات ډیر محدود دي او نشي کولای چې دفترونه پرانیزي په لوی کچه باندې اشتهارات او تبلیغات ولري، هغه هم دلیل ده او نه هم نه هم تر یاد پر خپل تاثیرات لري.
هاخوا د حنیف اتمر په مشرۍ د سولې او اعتدال ټاکنیز ټیم په څلورو ورځو کې یو غونډه هم نه ده کړې. دا ټیم لامل د کاندیدانو د شورا پریکړه یادوي چې تر پنځشنبې د تحریم غږ کړی دی، خو ځینې راپورونه وایي چې د صدر اعظم په څوکۍ د عطا محمد نور او یونس قانوني جنجال د دې لامل شوی چې دا ټیم غونډې ونه لري، او داسې هم راپور ورکړ شوی چې دواړه له ټیم ووتي دي. خو د دې ټیم ویان بیا وایي د رهبری په کچه څوک له ټیم نه دی ووتی، خو په ملي مسایلو یو ډېر بحثونه په دغه ټاکنیز ټیم کې روان دي.
موضوعات ټول ملي موضوعات زموږ په دې بحثونو کې شامل دي، نو دا بحثونه جریان لري او کله چې زموږ منشور اعلان شي دا غیر منشور مطابق به دا ټول موضوعات تاسو ته روښانه شي. د ملي بحثونو کې ټول ملي بحثونه شامل دي، یوازې د صدر اعظم بحث نه.
دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم چې مشري ولسمشر غنی کوي وایي چې په امر الله صالح برید د دې ټاکنیز ټیم ټاکنیز مبارزې نه دي درولي او عملاً په ولایتونو کې خپل کمپاینونه کوي.
زموږ کمپاین روان دی، په ټولو ولایتونو کې روان دی. ډېر ضربه تاسو د یو بل یو بل لوی غونډې شاهدان اوسېږئ.
ځینو کاندیدانو ته تر ټاکنو زیات د سولې بهیر مهم دی.
بل لوی مشکل زموږ سره مخامخ وي، دوی د سولې په مقابل کې ولاړ دی او غواړي چې د خپل قدرت یا د خپل موجودیت په خاطر سوله چیلنج کړي.
د ولسمشرۍ د ټاکنو ټاکنیز مبارزې د همدې اونۍ د یک شنبې په ورځ پیل شوې او تر دوو میاشتو به دوام وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په خوست کې یو شمیر جنگ ځپلو کورنیو د دولت او خیریه سازمانونو نه مرسته غوښتل، وایي چې د کورنۍ سرپرستان په جنگ کې مړ شوی دي او اقتصادي ستونزې لري. ابراهیم رحیمی د خوست نه موږ ته رپورټ را لېږل دي.
دین محمد د خوست د مرکز اوسیدونکی دی. د دې نام نه په یو پیخه کې خپل ورور او وراره له لاسه ورکړي. هغه وایي چې د کورنۍ ټول لګښتونه یې وژل شوی ورور او وراره ورکول. که څه هم د نن د یوې خیریه موسسې له لورې د خوراکي موادو یوه اندازه مرسته ترلاسه کړله، خو وایي له دې قبله چې د عایداتو کومه منبع نه لري کورنۍ له اقتصادي مشکلاتو سره مخ ده.
والله خو بس داری وایي چې ولې تقریبا 2 کسان خلخونه یو، یار اصل فیصد کې 90% بوج د پمونه، ځکه چې سرپرست خو زه پاتې یم. والله نو څه به حکومت نه وغوړو چې اوس حکومت نه موږ څه وایو چې سره کانسر ته کومک ته موږ سره وکړي فکر د شولو نو حکومت خپله خپیږي گزارا چیتا وا خو بس دومره دو چی ای وخت رول دی.
که څه هم کار ارقام نشته، خو د اټکل له مخې ویل کیږي په خوست کې د هغو کورنیو شمیر ښایي زرګونه وي چې په دې وروستیو کلونو کې په خوست او د هیواد په نورو سیمو کې جګړو ځپلي.
کرلو اوسېدونکي هم سوالي سباري دي، مګر د دواړه طرفه جنگ ښا خو د حکومت او د مخالفینو لخوا موږ پور زیانمن سو. برمو لګیا دم شمسیانې ماتې سوې، موږ متضرر سو ډېر. ما خپل حاصلات کول او سوزی می خرڅول میاسي 15000 سره 1000 پورې مګه د سو غاسي موږ ته کور مساري پر کوي.
نور خان د ولایت د صبرای ولسوالۍ اوسیدونکو دی. د آشنا رادیو ته ویل ورسته له هغه چې د کورنۍ په غړو پسې د سړک غاړې ماین چاودنه وشوه، له اقتصادي ستوندو سره مخ دي.
دا بم موږ سي ورته د خپل بسات نه پوز نه رای کلی هغه مانسکي موټر کې ولس نه پر کیو یولس دی ولس کې دا شپې ګو مونږ ټول زخمین شو او موټر چې مونږ وا خاتم شو مو ولګه بار کې خارسي کنه دا سي مخارج غوغانی دا پروژه لري چې مخ پر د خپل نه خپې موتی وي دا می زواده دی خپې موتی وي مولیاک خو مو د مولیاک او وسا چریر کی دي.
په مجموع کې دا ډول جګړو ځپل کورنۍ له دولت او خیریه بنسټونو څخه غوښتنه لري چې د اوګ محل لپاره د اقتصادي ستونزو د حل په برخه کې ورسره لازمي مرسته وکړي. په همدې حال کې د کومک په نوم د یو خیریه بنسټ مسؤل فیروز خان ترني چې پر یو شمیر بیوزلو کورنیو یې د خوراکي توکو یوه اندازه مرسته ویشل آشنه راډیو ته وویل چې د اړمنو کورنیو د تشخیص لړۍ پیل کړې.
مرسته ده هر کورنۍ ته 14 کلمه مواد دي. د هر کورنۍ لپاره تقریبا 4,300 افغانۍ په تعداد باندې مرسته ده. مختلف دي، البته څوک زخمیان لري، څوک شهیدان لري، چا هم مالی زیان لیدلی دی، دا ټول ملکیان دي.
په ورته وخت کې ولایتي چارواکو هم ویلي چې وخت نا وخت له یو شمېر اړمنو کورنیو سره مرستې کړي. دوی له سوداګرو او بډای خلکو هم غوښتي چې د جنگ ځپلو کورنیو لاسنیوي وکړي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو خبريږي. ایرانی چارواکو د امریکا د بارنۍ چارو د وزیر مایک پمپیو دا خبره چې تهران ته بلار شي او د امریکایي مقامات سره به خبرې وکړي یو دوه مخه چنل چلن بلل دي. په عین وخت ایران ادعا کړې ده چې د امریکا د بندیزونو له امله د ایران عام ولس زیانمن شوی دی. د آشنا تلویزیون راپورټ واوري.
د خاغلی پمپیو دا وړاندیز چې د ایرانی مقامات سره د خبرو دپاره تهران ته تلل غواړي د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف تخوانه دوه مخه چلن وبلل شو. د ایران دولتي تلویزیون نن د خاغلی ظریف په وینا اول دا ځکه دوه مخه چلن دی چې ایرانی رسنیو د لسو ځلو زیات ورسره د مرکې غوښتنه وکړه خو رد شوه.
د ایران ډیرو خبری رسنیو د امریکایي مقاماتو سره د مرکې غوښتنه وکړي، دوی ټول رد کړي.
مایک پمپیو د دوشنبه په ورځ په ټویټر ولیکل چې په دې وروستیو کې تهران ته د سفر کولو غوښتنه وکړه چې د ایرانی ولس سره مخامخ خبرې وکړي، خو د ایران رژیم یې وړاندیز رد
کړ.
دا نو اوس یوازې تبلیغات دی چې په امریکا کې یې څرګندوي او داسې ادعا کوي چې د ایرانی مطبوعاتو سره مرکې کول غواړي. په عین وخت کې جواد ظریف نن چهارشنبه خبرداری ورکو چې که چیرته اروپایي متحدین یې اټومي موافقه د امریکا د بندیزونو نه ونه ژغوري نو د نړیوالې اټومي موافقې ځینې نورې ژمنې به هم ماتې کړي تر څو په اسانۍ خپل تیل وپلوري او عاید ترلاسه کړي.
در شرایط کنونی و تا زمانی که
په موجوده وضعیت کې او تر هغې که اروپایان لازم اقدامات ونه کړي د ایران دولت به حتما په دریم ځل پړاو کې د ځینو ژمنو تیر شي. د اټومي موافقین د امریکا د وتلو سره او په تهران د بندیزونو سره د ایران اقتصادي وضعیت مخ په زوال دی. حتی هغه درمل چې ایران ته واردېږي ګران شوي ځکه د ایران پیسې د ډالر په مقابل کې 80% بی ارزښته شوې ده. د ایران د صحت وزارت تیره اونۍ خبر ورکو چې بودیجه کمی ځکه د خامو تیلو د صادراتو بې ساري کموالي د وزارت په فعالیت ژور اغېز کړی.
متاسفانه در موضوع سرطان
چې د سرطان ناروغۍ په برخه کې اکثره هغه درمل چې زموږ ماشومانو ته باید ورکړل شي د بهر نه واردېږي، بالاخره یا کمبودي کوي او یا یې بیه ډېره لوړه وي. د اټومي موافقې له وخته چې یو ایرانی ریال د یو ډالر په مقابل کې 23,000 و اوس یې ارزښت کم کړی دی او یو ډالر په 120,000 ریاله شوی. لوی اغېز یې د واردونکو درملو په بیه کړی.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5 د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
درنو اوریدونکو، د کونړ د ولایت د وټپور په ولسوالۍ کې د یو ماشوم پولیو دا اندېښنه پیدا کړې ده چې که دغه سیمه کې خلکو ته واکسین ونه رسیږي ممکن چې نور ماشومان هم په دغې ناروغۍ اخته شي. ذبیح الله غازی راپورټ رالېږلی دی.
د کونړ په وټپور کې د پولیو مثبتې پیښې له ثبتېدو او واکسینو بندېدو وروسته دا اندېښنې ډېرې شوې چې که ماشومانو ته زر تر زره واکسین ونه رسیږي نو کېدای شي ډېر نور ماشومان هم پر پولیو اخته شي. د وټپور ولسوالۍ په څپری سیمه کې د پولیو مثبته پیښه څه باندې یوه میاشت مخکې ثبت شوې. کونړ کې د واکسینو د عامه پوهاوي د برخې مشر ډاکټر اسدالله فضلي امریکا غږ ته وویل دې ولایت کې د تازه پیښې ثبتېدلو وروسته د واکسینو پر بندیز اندېښمن دي او وایي که نورو ماشومانو ته زر واکسین ونه رسیږي نو دغه ناروغي خورېدلی شي. هغه وایي د ولس حکومت مخالف او روغتیایي مقامات لخوا ورته تمه ورکړل شوی چې ممکن راتلونکي میاشت د واکسین او عمومي کمپاین وشي او مخالفتونه له منځه وړل شوی دي.
پاکستان کې واقع ډېر زیات دی او کونړ له تادي سره مخامخ دی، سرحدي ولایت ټول تادي سره مخامخ دي او بیا خاص کونړ چې کونړ کې خپله وټپور کې یو پیښه شوې ده.
وسلوالو طالبانو درې میاشتې مخکې اعلان کړی و چې د واکسینو کمپینونه د خپل حاکمیت په ساحو کې بند کړي دي. په افغانستان کې سږنی کال د پولیو پیښې یولسو ته ورسېدي چې لس په جنوبي ولایتونو هلمند، کندهار او روزګان کې او یوې په ختیځ کونړ کې ده.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1280 نوي اف ام 3.15 د انټرنټ له لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
درنو اوریدونکو، په پکتیا کې د شاتو د مچیو کاروباریانو د زراعت د ریاست نه د مچیو د ښې روزنې او پالنې لپاره د نورو اسانتیاو غوښتنه کړې ده. ابراهیم رحیمی د خوست نه رپورټ را لېږلی.
د پکتیا اوسیدونکی زاهد الله د شپږو کلونو راهیسې د شاتو مچۍ ساتي. هغه اوسمهال له ګردیز ښاره د باندې کروندو ته نږدې صندوقونه کتار ایښي او د شاتو راټولولو وخته شپې او ورځې شمیري. هغه آشنا راډیو ته وویل چې د شاتو د مچیو سلګونه صندوقونه یې لرل، خو زیاتوي له دې کبله چې لازمې اسانتیاوې یې نه درلودې کال په کال یې شمیر کمېده. هغه ته اوس د مچیو 40 صندوقه ور پاتې دي.
بل ملک ته وړای نه شروع ده ویده ملک ته غدوري مینې شو سګړه ده برې مرې اوسه ګډ پوه شوې کنی اوال کې ډېر ښه وو. دلته دومره اقتصاد مینې شته چې جلال آباد ته لاړ شو یا پاکستان ته لاړ شو پنجاب ته ایسو، بس صندوقو هغه نشته ولاړه
هیواد پکاچا یو له هغو سیمو ګڼل کیږي چې په ډیر ښه کیفیت سره د شاتو حاصلات لري، خو کاروباریان وایي چې د مناسب چاپیریال د نه موجودیت او د شاتو د خرڅلاو د بازار نشتون لوی خنډونه دي. د دې ولایت یو بل اوسیدونکي نږدې 50 کاله د شاتو مچیو د ساتنې او روزنې کاروبار درلود، خو په دې وروستیو کلونو کې ورته شا کړې. د یو عمده لامل د مناسب چاپیریال نشتون وباله.
یو خو که په افغانستان کې ساتي هغه ډیره ګټه نه لري، ته مجبوره یې چې په ځمکې پاکستان ته ویسي. په دې منی کې هغه چې پاکستان ته ویسي هلته ډیر تکلیف ده، ډیره ستړې ده، ډیر پولیس تم په عذابوي، په دښتو کې هم سړی ډارېږي. د دغه په وجه باندې موږ خپله ما پرېښو.
د شاتو د مچیو کاروباریان د کرنې او مالدارۍ له ریاست نه غوښتنه لري سربیره پر دې چې د صندوقونو په برخه کې ورسره مرسته وکړي، د مچیو ښه روزل او پالل دې هم په فني ډول ور زده کړي.
د پکتیا شات صاحب ډېر ښه مینهوال لري او موږ ته صاحب د مچیو لپاره جای جوړ کړي. موږ د ژمي لپاره صاحب مچیو پاکستان ته وړو، هلته چې وړو ډېر خرڅه پرې راځي، ډېر مصرف پرې راځي، او دلته هم صاحب موږ غواړو چې شنه سایه زیاتې شي، ګلان زیاتې شي. مچیو خو ګلانو نه استفاده کوي صاحب. موږ دولت نه دا غواړو چې مچیو والا ته سهولت برابر کړي صاحب.
د پکتیا د کرنې او مالدارۍ رئیس محمدین مومند وایي چې د شاتو د مچیو کاروباریان ستونزې اورېدلې او هڅه کوي چې خپلو امکاناتو ته په کتو سره یې د هواري لارې چارې ولټوي. له ستونزو سره سره په دې وروستیو کلونو کې په ټولیز ډول په پکتیا کې د مچیو له شاوخوا 100,000 صندوقونو څخه هر کال شاوخوا 500 ټنه د شاتو حاصلات راټولېږي.
د مهمو خبرونو سرټکی اوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي که طالبان د سولې په اړه خپله ذمهواري پوره کړي، امریکا به هم دا کار وکړي او هغه موافقه به نهایي شي چې دواړو خواوو پرې له مودو راهیسې کار کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې داعش ډله په افغانستان کې په پرله پسې ډول ځپل شوې او رهبري څو ځله له منځه وړل شوې ده. د هرات کندهار د لوی لارې په اوږدو کې په یو مسافر وړونکي بس موټر د سړک غاړې د ماین د چاودنې له امله 40 تنه مسافرین وژل شوي او 10 نور ټپیان شوي دي. نن د ولسمشرۍ د ټاکنو لپاره د ټاکنیزو کمپاینونو څلورمه ورځ ده. ویل کیږي چې د حنیف اتمر په مشرۍ د سولې او اعتدال ټاکنیز ټیم د داخلي اختلافاتو له کبله رسمن ټاکنیز کمپاین پیل کړی نه دی. ځینې راپورونه وایي چې د صدارت پر څوکۍ د عطا محمد نور او یونس قانوني جنجال د دې لامل شوی چې د اتمر ټاکنیز ټکټ خپله لومړنۍ کمپاینی غونډه پیل کړي. داسې راپورونه هم شته چې عطا محمد نور او یونس قانوني د سولې او اعتدال له ټکټ نه جلا شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو جنوب ختیځ او آسیایي هیوادونو او استرالیا ته په سفر تللی دی. د جنوبي کوریا پوځ وایي چې شمالي کوریا د چهارشنبې په ورځ لنډ واټن ویشتونکي بالستیک میزایلونه ازمویلي دي. او د امریکا د جمهوري ریاست د ټاکنو دیموکرات لس تنو نوماندانو پرون په میشیګن ایالت کې په یوه تلویزیوني مناظره کې برخه واخیسته.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د خبرونه همدلته پای ته ورسیده. څو شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. تاسو ټولو نه ډیره مننه کوم چې خبرونه اورئ او خپل نظریات څرګندوئ.